دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د ایستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
امریکای چارواکو او طالب استازو د قطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي افغان حکومت وایي امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی او ډورین توپان د امریکا د یو شمیر برخو له ځپلو وروسته اوس د کاناډا په طرف روان شوی دی
نن د 1390 کال د وږي د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2019 سوي کال د سپتمبر د میاشتې له 8مې نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا ریپورټونه هم واورئ د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د ناو پاس کنډو ته ورغلې لاره د عملیاتو په پایله کې خلاصه شوه
ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سراجانو لپاره دا لاره خوشې کړه دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده
او د الباما ایالت د ډوران توپان د رسېدو په اړه د جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ناندرۍ جوړې کړې دي
زه پوهیږم چې الباما د هوا د حالاتو په لومړي اټکل کې وو دوی فکر کاوه چې ورو به رسېږي
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان سمیع الله جلالزی
امریکای چارواکو او طالب استازو د قطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي په دغو مذاکراتو کې چې تیره وړ مشپه ترسره شوې د زلمی خلیلزاد تر څنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی و په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سپتمبر په 6مه پر خپل ټویټر لیکلی و چې تیره شپه د دغه ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا برادر او زلمی خلیلزاد سکاټ میلر او د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ترمنځ هم ګډه غونډه وشوه طالبانو په دواړو غونډو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی او ویلي دي چې پرون مو امریکایي لوري سره د شپې تر 2.5 بجو مجلس درلود او نن ماښام ملا برادر او سره هیئت یې له ډاکټر زلمی خلیلزاد جنرال میلر او د قطر د بهرنۍ چارو وزیر سره ګډ مجلس درلود دواړه مجلسونه مثبت او ښه پرمختګ پکې شوی دی بلخو افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی دی له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره نن واشنګټن ته ځي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه سفر د ځنډیدو په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی او لا د دې سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کی سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وروستي پړاو ته رسیدلې دي ښاغلی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقه لیک له ښودلو وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د افغانستان لانجه د سیاسي توافق له لارې حل کېدای شي اسپر په لندن کې له خپل برېټانوي سیال بن والس او په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په مطبوعاتي غونډه کې تمه ښودلې چې سیاسي جوړجاړی وشي او امریکا او ملګرو ته یې په ګډه له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شي اسپر وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم خبرې اترې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو 15 کلن حاکمیت ختم کړی دی دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې وردوج په یو لړ عملیاتو کې آزاد شوی دی فواد ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د بدخشان لپاره د طالبانو د والي قاري فصیح الدین او نظامي مسؤول قاري حافظ په ګډون 100 کورني او بهرني وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي دي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه خبریالان له موټر څخه تر ښکته کولو وروسته له ځان سره بیولی دي. په پکتیکا کې د افغان خبریالانو د کمیټې ځایي مسؤول علي محمد نظري امریکا غږ ته وویل چې دغه شپږ تنه خبریالان له پکتیکا نه د پکتیا مرکز ګردیز ته د یوه ورکشاپ لپاره پر لار و چې پرون له غرمې وروسته د زرمت ولسوالۍ په استوګنه سیمه کې طالبانو له ځان سره بیولی دي. نوموړي وویل چې په دغو خبریالانو کې خیرالدین زکی د کلید رادیو، عبدالرؤف زهین د پښتون غږ رادیو، جمال الدین الهام د میلمه رادیو، عبدالوهاب ویران، اسدالله سمیم او طارق زکی د یاران رادیو خبریالان دي. هغه وویل چې نن سهار د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره په دې اړه خبرې شوي او د خبریالانو د خوشي کېدو ډاډ یې ورکړی، خو زیاتوي چې تر اوسه درک نه لګیږي. که څه هم د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت وایي چې د پکتیا په خاوره کې داسې کومه پیښه نه ده شوې، خو د پکتیکا په مرکز خرنه کې د میلمه یاران او پښتون غږ راډیو ګانو مسؤلینو تایید کړي چې همکاران په زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو کوس کړي دي. ایران د 2015 کال د اټومي تړون د سپارښتنو پر خلاف په لوړو سنترفیژونو کې د یورانیمو زیرمه کول پیل کړي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندی نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې که لویدیځ خپلې ژمنې پوره کړي، تهران به بیرته اټومي قرارداد عملي کړي. کمالوندی وایي چې د قرارداد د ژغورلو لپاره اروپایي ټولنه کم وخت لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو کال مخکې د ایران او نړیوالو قدرتونو اټومي تړون څخه خپل هیواد بهر کړ او پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګول. لیوی هندی سپوږمکۍ سره د کنټرول ادارې د اړیکو له پرې کېدو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې هغه د خپل هیواد پر فضایي پروګرام پوره باور لري. تر اوسه معلومه نه ده چې سپوږمکۍ مقصد ته رسیدلې یا نسکوره شوې ده. صدر اعظم مودی نن په بنګلور کې هندي ساینسپوهانو او انجینیرانو ته وویل چې د هند اداره کمزورې شوې نه ده. که د هند دغه فضایي ماموریت بریالی شوی وای، نو هند به څلورم هیواد و چې په سپوږمکۍ کې مصنوعي سپوږمکۍ ښکته کوله. د زیمبابوې د پخواني ولسمشر رابرت موګابي د کورنۍ غړي د هغه د جنازې د لیدو لپاره سنګاپور ته رسیدلی دي. د زیمبابوې اوسنی ولسمشر ایمرسن منګګووا د جمعې په ورځ موګابي ملي اتل وباله. ولسمشر ویلي چې موګابي جنازې لپاره د ویر خاص مراسم جوړ شوي دي. دا له معلومه نه ده چې جنازه چیري او کله خاورو ته سپارل کیږي. د دوریان ملي اداره وایي چې د دوریان توپان د کاناډا نووا سکوشا ولایت په طرف روان دی او تمه کیږي چې شنبه ناوخته چې په ساعت کې د 150 کیلومتره باد سره مل دی هلته ورسیږي. نور حال د شافی سردار په دې راپور کې.
د دوریان طوفان د جمعې په ورځ د شمالي کورولینا یو شمیر برخې وځپلې او د شمالي او جنوبي کورولینا په سواحلو کې د بوربکیو سختو طوفانونو او د سیلابونو لامل سو. د بلې خوا جمهور رئیس ترامپ اوس هم ټینګار کوي چې دی صحیح و چې طوفان د الاباما خواته روان و. لومړۍ درجې ته په بدلېدو سره دوریان طوفان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی، خو جمهور رئیس ترامپ په واشنگټن کې بل ډول طوفان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته له هغه انتقاد وسو چې ویل یې الاباما ایالت د دوریان طوفان له خطر سره مخ دی، په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وه. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او وروستی خبر، د آسیا جام سیالیو په دوام د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبغاړو له کویت لوبډلې سره دویمه لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله او لومړی یې توپ اچونه غوره کړه. د کویت لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته د 15 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دغه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې وګټله. تر دې مخکې افغان لوبغاړو د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړی وه. د افغانستان بله لوبه د سپتمبر په 9 نیټه له هند سره ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنه اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. زه غورځنګ یم او تاسې زمونږ آواز د امریکا غږ آشنا رادیو له څپو څخه اوري. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور ته. افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره نن واشنگټن ته راغلی وای. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه سفر د ځنډیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی او لا د دې سفر دقیقه نیټه نه ده وروستۍ شوې. بلې خوا سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه همغږي او ګډه ژبه رامنځته کړي. پام وکړئ په دې هکله د حکمت سروش راپور ته چې له کابل څخه موږ ته راستولی دی.
ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي، خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی.
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسی شنونکي وایي چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښمن دی، او د همدې لپاره کېدای سي افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د خپلو اندېښنو د شریکولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د تروسه پوری د تړون مخالفت خي، یم علني مخالفت خي، او هم د امریکایي چارواکو سره په بیا بیا دغه موضوع تکرار کړي ده چې دغه تړون هغه څه چې افغان ولس غواړي هغه شوین نه دی پکې موجود، او د تړون په اساس باندې داسې ښکارېږي چې طالبان برلاسي دي، نه هغه څه چې د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونه تفاهم ته ورسیږي، او له طالبانو سره د سولې لپاره یوه ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
زموږ جمهور رئیس به دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو دنه به حمایه وکړي، لدې لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق داره د افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسي، له جمهوریت نه حمایه وسي، له انتخاباتو باید حمایه وسي. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقه لیک لښودلو وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ سپا 2.69 FM 3.15.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې د افغان سولې د پروسې او پر امنیتي همکاریو سربیره پر یو لړ نورو مهمو مسئلو باندې هم بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ د نه کولو په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار ممتاز بهیر راپور ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې اسلام آباد باید وضاحت ورکړي چې ولې تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درېیمه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی ګامونو پورته کولو په اړه بحث شوی دی. ښاغلی احمدی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي او په عمل کې ثابته کړي چې په دې برخه کې ژمنې د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي. موږ دا موارد په جدي ډول تعقیبوو او پاکستانیان باید په دې اړه چې تر اوسه یې همکاري نه ده کړې وضاحت ورکړي. پاکستانیانو تل ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته کړې او پاکستان د خپل ملي پلان عمل په مطابق له تروریستي ډلو سره مبارزه پیل کړه او افغانستان په هر اړخیز ډول د پاکستان مرسته وکړه. موږ تمل لرو چې زموږ په سیر پاکستان هم سولې ته د رسیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او موارد باید د کاغذ پر مخ پاتې نشي. ښاغلی احمدی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول مهم وباله او ویل درې واړه خواوې به د اړیکو پر خوالی هم وغږیږي. لا دې وړاندې دا درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا غونډه به درې واړو هیوادونو ته د سیاسي همکاریو په اړه د وضاحت د رامنځته کولو فرصت برابر کړي. له دغه وزارت څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د دې غونډې اجنډا پر سیاسي اړیکو او سولې پروسې، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره مبارزې او پر سیمه ایز اتصال او پراختیایي همکاریو راڅرخي. خو آیا دا غونډه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښهوالي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همکارۍ لامل شي؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل،
نرمه ژبه او یا هم کله په جذباتي ژبه باندې پاکستان د وضاحت غوښتنه وکړو، خو هغوی ځان مکلف نه ګڼي وضاحت ته تر هغه وخته پورې چې یا موږ د دوی خوب ګوره پیدا نه کړو، په دوی باندې فشار را نولو. یا دا ده چې امریکا او د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه یو شي، دواړه یو موقف ونیسي تر هغه وخته پورې چې نړیواله لابي شروع نه شي او امریکا د تروریست هیواد په حیث باندې ونه پېژندل شي او عملي تعزیرات پوزنه شي، پاکستان به هیڅ کلام خپل استراتیژیک حکومتني ونه مني.
ښاغلی خادم په دې برخه کې د چین رول مهم وباله او زیاته کړه چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي او له همدې عمله هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خېشي او دا په سیمه کې ثبات او امنیت ته لار پرانیزي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به دواړه خواوې د سولې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
درنو وردونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو لپاره تر دې مهاله له 200 شاوخه 50 شکایتونه ثبت شوي دي. دا کمیسیون وایي چې چیرته شکایتونه په پرلپسې ډول تکرار او د دوی توصیه او اختیارونه جدي ونیول شي، نو د کاندیدانو نوم به له نوملړ څخه وایستل شي. دا چې دغه شکایتونه د کومو انتخاباتي سرغړونو له امله ثبت شوي دي، پام وکړئ په دې اړه د لیمین یازی دی رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل د کمپاینونو په سترغونډو کې د یو کاندید په طرفداري د دولتي چارواکو ګډون او د کاندیدانو لخوا یو بل ته سپکاوی یو شمیر هغه انتخاباتي سرغړونی دي چې د انتخاباتي منډو ترړو یا کمپاینونو په تیره موده کې له دوی سره د شکایت په توګه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې دوی هغه شمیر کاندیدانو ته چې شکایت ترې ثبت شوی دی د بیانه تکرار لپاره توصیه او اختارونه لیږلي دي. خو ښاغلی رویدار وویل که چیرته د کاندیدانو لخوا انتخاباتي سرغړونې یو ځل بیا ترسره شي او د دوی توصیه او اختار جدي ونه نیول شي، د کاندیدانو له نوملړ څخه به یې نومونه وایستل شي.
د شکایتو کمیسیون تصمیم لري که چیرته یو کاندید خپلو سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي او زموږ اختارونه، زموږ توصیې او زموږ جریمې په نظر کې ونه نیسي، نو په قانون کې پیشبیني شوې ده چې د دې قانون د مدرجاتو نه به محروم کیږي. نو موږ به دوی د څو ورځو یا د یو هفتې لپاره له انتخاباتي کمپاینونو نه محرومه کړو، او که بیا هم دوی خپلو هغه سرغړونو ته دوام ورکړه، نو بیا به د دوی په اړه باندې تصمیم نیول کېږي چې دوی په د انتخاباتو نوملړه به دوی هغسې ده محرومه شي.
دغه کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. د تیرې اسد میاشتې په شپږمه انتخاباتي کمپاینونه پیل او د انتخاباتو ورځې له ټاکلې مودې به دوه ورځې مخکې پای ته ورسیږي. بل خوا له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو په برخه کې په خپله کوم عمل نه دی کړی. له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه زیاته کړه. دا وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه له رسنیو او ناظرو بنسټونو سره دا مسله نه ده شریکه کړې چې کمپاینرانو څومره پیسې مصرف کړي، آیا کمپاین کوي که نه کوي. د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس په کمپاینونو کې د دوی برحاله کارمندان ګډون لري او دا پخپله د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په وړاندې بې باوري رامنځته کوي. د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځ ده. یوه میاشت او نهه ورځې کېږي چې شپاړس تنه کاندیدان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره سیالي کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کنډو ته ورغلې لاره د عملیاتو په پایله کې خلاصه شوه او په اوږدو کې یې د پوستو ځای پر ځای کول پیل شوي دي. پر دغه لاره به پخوا باجوړ عمومندو ایجنسیو کونړ او یا د ګاونډیو نورو ولایتونو خلکو تګ راتګ هم کاوه، خو ډېر کلونه کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی و. نور حال د ذبیح الله غازی په دې راپور کې واورئ.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ناواپاس لاره چې پنځه کاله بنده وه، د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د ترافیکو په مخ خلاصه شوې او د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدل هم پیل شوي دي. د ناواپاس کنډو د ډیورن کرښې هغې غاړې باجوړ تملار لري چې کلونه مخکې د کونړ او پښتونخوا ډېرو خلکو له همدې لارې تګ راتګ کاوه. کونړ کې د پوځ د دویمې لواء قومندان برید جنرال میرویس ساپی وایي پنځه کاله کېږي چې دغه لار طالبانو تړلې وه. په حکومتي ځواکونو یې ډزې کولې او ناواپاس کې میشتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات هم د تیارو له لارې کېدل.
که پولیسو، که سراجانو، که امنیتي ملي وو، ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سراجانو لپاره هم دا لاره خوشې کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده او هغه لار ده چې همیشه به په ده باندې وسایط زیو راځي او بدون د تلفاتو ضایاتو نه دښمن ونشو کولای چې مقاومت راسره وکړي او لارې ترافیکو مخ خوشې. تاسو پیلن وینئ چې ناواپاس په ساحه کې پراته یاست، موږ پراته یو.
چارواکي وایي د ناواپاس لارې د دوه ورځو عملیاتو په پایله کې خلاصه کړې او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ناواپاس سیمه کې پاکستانو ځواکونو اغزن تارم خور کړی او په منځ کې دروازه لګولې. ولسی خلک چې د دغې لارې په اوږدو کې دیرو اکثرو یې راکوزو امن سیمو ته کډې کړي او وایي که پوستې جوړې شي نو خپلو شړو شوو کورونو ته به بیرته ور وګرځي.
زه د ناوې د کلي اوسیدونکی یم. مخکې زموږ په کلي کې امنیت خراب و، هلته طالبان و او جنګ جګړې وې. موږ د هغې نه راکډه شوي او اوس دلته دوسراکه کې دیره و. اوس انشاءالله تعالی لار خلاصه شو، بېرته خپل کلي ته واپس ځو. جنګ جګړې کولې بس لارې بنده کړې وه، ناواپاس ته څوک نه پرېښستل. زموږ امنیتي قواو تم راشن او د لار هم بنده وه. اوس حکومت تللی دی، لاره کلاو کړله وه. موږ انشاءالله خپلو کورونو ته ځو.
ډېر خلک د دې غوښتونکي دي چې که د ناواپاس پر لاره دواړو غاړو ته د خلکو تګ راتګ زمینه لکه د پخوا بیا برابره شي نو هغې او دې غاړې ته د خلکو خپلوۍ او راشه درشه بیا تازه کېدلی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15. نن د افغانستان په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د کندهار د پوهنې مسؤلین وایي چې د ولسی خلکو په مرسته یې ګڼ شمېر تړلي ښوونځي بیا پرانستې دي. دغه راز په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال ځایي اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه د تدریسي کتابونو د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. پام وکړئ، په دې هکله زموږ د همکار عزیز الله پوپل راپور ته.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولایتي مسؤلینو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې سږ تعلیمي کال تر پرله پسې هڅو وروسته 200 تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شوي. یاد شمېر ښوونځي د تیرو څو کالو راهیسې د نامنویو له کبله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي وه. چارواکي زیاتوي چې د بندو ښوونځیو په بیا پرانیستل کېدو کې ځایي ولسي مشرانو او د زده کوونکو کورنیو د پام وړ هڅې کړي. د 200 ښوونځیو بیا پرانیستل کېده د کندهار د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ بلل کېږي چې له کبله زرګونه زده کوونکي اوس خپلې زده کړې مخ ته وړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون:
امید دي چې خلک معارف ته مراجعه وکړي. موږ په ډیرو سیمو کې خپل د پلان له مخې د شپږو مشرانو سره خبرې کړې دي. د 298 ښوونځیو اوس یوازې 98 ښوونځي پاتې دي. ولې متاسفانه شپږ ولسوالۍ کې مشکلات څنګه څه اقتصادي ټولنیز امنیتی مسائل نو امید چې دا ټول شونځي خلاص کو
خو لا هم د چارواکو په وینا چې اتنوي شونځي د بلابیلو عواملو په واجه د زرګونو زکونکو پر مخ تړلې پاتې دي او ځینې ولسوالۍ لا هم په کندهار کې داسې دي چې هیڅ شونځي نه لري. د کندهار د پوهنې پر چکني بهیر له ډیری مودې راهیسې نیوکې موجودې دي. عمومي نیوکه دا ده چې د کندهار د پوهنې بهیر د مرکزي حکومت له پامه غورځېدلی او د ډیرو اشخاصو او کړیو د مداخلې لاسونه ور اوږده سوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال وایي چې د یادو عواملو په واجه د کندهار د پوهنې بهیر له ډیرو ستونزو سره مخ سوی.
په ښار کې مکتبونه شته، په ښار کې تعلیم شته، اما زموږ ولسوالۍ پر مخ پاتې دي. وروره هیڅ شی نه شته. زه ورغلم ته توتلانې ناشتې پر دنیا دا شین دی. دا اتم صف نه پر ورته ولاړ دی.
د نامنیو څخه وروسته په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون، د مسلکي استادانو پراخ کمبود او د عصري مضامینو د تجربوي زده کړو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت د کندهار ځای اوسیدونکو جدي ستونزې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د پوهنې په برخه کې د موجوده ستونزو حل ګډو هڅو ته اړتیا لري.
موږ د ولایت په مقام کې اوس د معارف په برخه کې مشاور لرو چې هغه لله الحمد په دې برخه کې دکتورا پورې زده کړې لري. ډاکټر صاحب شیرغزی تاسو ته معرفي کوم په همدې محفل کې د ولایت مقام له لوري د ولایتي شورا د پارلمان د وکیلانو تر ما پورې من با ټول غړې هڅې کوم چې د معرف هغه ستونزې چې د کابل پورې په وزارت پورې پر یا سر جمهوریت پورې مربوط دي هغه حل کړو.
د کندهار د پوهنې اداره وایي چې سر تعلیمي کال یې 6000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند کې هم نن نوي تعلیمي کال د مکتب د زنګ په ژغولو سره پیل شو. په دې ولایت کې هم تر نامنوي ور اخوا د تدریسي کتابونو او د زکونکو لپاره د ودانیو کموالی او ځینې نور د تعلیمي کار لپاره د عمده خندونو په توګه یاد شو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
محترم اوریدونکو، د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د ډوران توپان د کاناډا په طرف روان دی. د باد سرعت په ساعت کې 150 کیلومتره دی او نن ناوخته به د نوا سکوش یا ولایت ورسیږي. توپان د امریکا ځینې برخې هم ځپلې دي. ولسمشر ترامپ ټینګار کوي چې د الباما خواته د توپان د تګ په اړه د څرګندونې سمې دي. پام وکړئ په دې هکله دې راپور ته.
لومړۍ درجې ته په بدلېدو سره ډوریان توپان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی.
The danger right now.
اوس مهال څلورو څخه اوه فیټو ته د توپان د څپلو وړیدل او د سیلابونو راوتلو خطر دی چې په سواحلو کې رامنځته کیږي.
خو جمهور رئیس ترامپ په واشنگتن کې بل ډول توپان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته له انتقاد وشو چې وای ویل الاباما ایالات د ډوریان توپان له خطر سره مخ دی. په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وو. جمهور رئیس د انتقاداتو په وړاندې په ورځو ټینګار کوي چې دای رښتیا وایي.
زه پوهیږم چې الاباما د هوا د حالاتو په لومړي اټکل کې وو. دوی فکر کاوه چې ورو برسیږي.
دا جنجال وروسته له رامنځته شو چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د هوا د حالاتو یو نقشه وښوده او وی ویل د خپل ادعا ملاتړ کوي.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. امریکایي چارواکو او طالب استازو د قطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی دی. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره نن واشنګټن ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د افغانستان لانجه د سیاسي توافق له مخې حل کېدای شي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په وردود ولسوالۍ کې د طالبانو 15 کلن حاکمیت ختم کړی دی. وسلوالو طالبانو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه خبریالان له موټر څخه تر ښکته کېدو وروسته له ځان سره بیولې دي. ایران د 2015 کال د اټومي تړون د سپارښتنو پر خلاف په لوړو سانتریفیژونو کې د یورانیمو زیرمه کول پیل کړی دي. د توپان ملي اداره وایي چې د ډوریان توپان د کاناډا نو واس سکوشا ولایت په طرف روان دی او تمه کیږي چې د شنبې ناوخته چې په ساعت کې 150 کیلومتره باد سره مل دی هلته ورسیږي. او له یوې هندي سپوږمکۍ سره د کنټرول ادارې د اړیکو له پرې کېدو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي چې هغه د خپل هیواد پر فضایي پروګرام پوره باور لري.
رانا اوریدونکو استاد سي د روغتي او سوکالي په هيله زمونږ د اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې د خبرونه پوره چې بیا استاد سي درانه خدمت حاضرې ګټاس پلو یو وکونکي خدای سپارو د خدای پمان.